مشال ریډیو د وخت د سهار لس بجی سوی نن د چهارشنبې شروع ورځ او د 2020 کال د مارچ 3 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال ریډیو پر روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په پاکستان کې د سینټ انتخابات او د بهیر ته کتنه کوو. پر دې سربیره په ننګرهار کې د درو وژل سوو ښځینه خبریالانو په اړه هم یو مفصل راپور درته لرو. د خبرونې په دویمه نیمایي کې اونیس پروګرام روغتیا او درملنه اورېدل هم مه هېروي. تر اوسه وړاندې دې مهال خبرونه ته ورسئ. لمړی د مهم خبرونو سرچکی. نن په پاکستان کې د سینټ لپاره انتخابات کیږي. په ننګرهار کې د نکاس رادیو ټلویزیون د دروست نخ کارکونکو وژنې پراخ برګونونه راپارولې دي او د بې پولي خبریالانو سازمان په جرمني کې د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان او نورو چارواکو پر ضد جنایي شکایت ثبت کړی دی. اوس د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې نن د سینټ لپاره انتخابات کیږي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن په وینا په دې لړ کې د رایو اچولو بهیر د سهار له 9 بجو پیل شوی چې د مازګر تر 5 بجو پورې به دوام وکړي. دا ځل د سینټ په 43 خالصو چوکیو کې د پنجاب پر 11 چوکیو کاندیدان وار له مخه بلا مقابله منتخب شوي، خو د سند د 11 او د خیبر پښتونخوا بلوچستان د 12 چوکیو لپاره ولاړو کاندیدانو ته نن د دغو درو وارډ صوبایي اسمبلیو غړي رای ورکوي. برخه د اسلام آباد د 2 چوکیو لپاره د قومي اسمبلی غړي خپلې رای کاروي. د تیر په څیر به دا ځل هم د قومي صوبای اسمبلۍ غړي په پټه خپل رای وکاروي. په پاکستان کې سینیټران د 6 کلونو لپاره ټاکل کیږي او هر 3 کاله وروسته د نیمایي غړو د کاري مودې سرته رسیدو وروسته پر خالصو نیمایي چوکیو بیا انتخابات کیږي. د خبر پر په مومند کې ناڅرګند وسلوال د ضلعي انتظامیې د دفتر محرر عبدالحمید وژلی دی. د مومند پولیس په وینا عبدالحمید پر مازدیګر د لکړو تحصیل څخه خپل کور ته روان و چې په دانشکول سیمه کې موټرسایکل سپرو کسانو ډزې ورباندې وکړې او نوموړی ځای پر ځای وواژه. عبدالحمید د امبار تحصیل اوسېدونکی و. د هغه پلار ملک عزت خان د پخواني امن لشکر مشر و. پولیس وایي دوی د پیښې پلټنې پیل کړې دي. تر اوسه چا د دې بیرې ذمواري نه ده منلې. د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو کې لسه مودې راهیسې په هدفي وژنو کې زیاتوالی راغلی دی. په ننګرهار کې پرون د انعکاس راډیو ټلویزیون د دروش نه کارکونکو تر وژل کېدو وروسته د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویلي چې د بیان ازادي له تهدید سره مخامخ ده. دغه کمیسیون په یو لړ ټویټونو کې له حکومت د دا ډول بریدونو د عاملانو د پیژندلو او مجازات غوښتنه کړې ده. نامعلوم وسلوال پرون په جلال آباد کې له غرمې وروسته په 2 جلا بریدونو کې د انعکاس په نوم د یو شخصي راډیو ټلویزیون 3 کارکونکي مرسل حبیبي، سادیا او شهناس ووژلې. د شراک په وینا دوی نور ښځې چې کومه دنده نه درلوده هم په دې بریدونو کې ټپیانې شوي دي. د افغان ولسمشر دفتر وایي د پرنیو بریدونو جدي څېړنه کوي. بلخوا د ننګرهار امنیه قمندان پاسوال جمعګل همت ویلي چې د پرنیو بریدونو په تړاو د وسلوال طالبانو یو غړی نیولی چې د برید کوونکي ډلې مشري پر غاړه وه. طالبانو بیا ویلي چې په پرنۍ حمله کې دوی لاس نه لري. خبرونه له مشال اډیوس خبري. د بیپول خبریالانو نړیوالې ادارې په جرمني کې د سعودي عربستان د ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان او د سعودي د نور چارواکو پر ضد جنایي شکایت ثبت کړی دی. دغه ادارې دغه سعودي چارواکي تورن کړي چې په 2013 کال کې په استنبول کې د خبریال جمال خاشوکجي په وژنې سره بشریت ضد جنایتونه کړي دي. دغه شکایت چې پر 500 مخونو مشتمل دی د مارچ پر لومړۍ نیټه د جرمني په یوه فدرالي عدالت کې له لوی څارنوال سره درج کړل سو. د سعودي عربستان پر ولیعهد او نور چارواکو دا تور هم پوری سوی چې تر ډېر زیات خبریالانو په غیر قانوني ولو کې هم لاس لري. د جرمني د سروال دفتر ویلي چې دوی په دغه اړه شکایت ترلاسه کړی او د دې د قانوني او واقعي وړتیا ارزونه کوي. شهزاده محمد بن سلمان د خاشوکجي په وژنه کې هر ډول لاس لرل رد کړی و. او د پاکستان شپږم سوپر لیگ کرکټ سیالیو په 12مه لوبه کې پرون ماښام اسلام آباد یونایټیډ کوټه ګلیریټرز ته ماته ورکړه. په کراچي سټیډیم کې دغه شلوریزه لوبه کې کوټه ګلیریټرز د اوو لوبغاړو سوځیدلو پر سر 145 منډې جوړې کړې، خو اسلام آباد یونایټیډ یوازې د 4 لوبغاړو پور کول سره په 12م اوور کې هدف ترلاسه کړ او لوبه یې په خپل نوم کړه. نن به کراچی کینګز د پېښور زلمی او کوټه ګلیریټرز به له ملتان سلطان سره لوبه کوي. د سوپر لیگ پایلو به د مارچ پر 22مه په لاهور کې کیږي. دا تر دې مهاله د مشال لډو خبرونه. خ خبرونه مو لمشال رادیو څخه واوریدل. لکه څنګه چې په خبرونه کې مو واوریدل، نن په پاکستان کې د سینټ لپاره انتخابات کیږي او دا انتخابات د سهار له 9 بجو څخه پیل شوی او د مازیګر تر 15 بجو پورې به دوام وکړي. په دې اړه له پېښور د مشال رادیو خبريال خالد خان سره د ټلیفون پر لیکه دی. خالد خان، ته ټول مخکې قدرت وای چې په پاکستان کې سینټ څومره چوکۍ لري او په کوم صوبو او کوم ځایونو کې دغه انتخابات روان دي او رایه چونه څنګه ده؟
ډیر مننه چې تاسو نن د سینټ د ټاکنو لپاره په خیبر پښتونخوا، بلوچستان، سند او د پاکستان قومي اسمبلی کې دغه ټاکنې د نن سهار 9 بجو نه پیل شوې دي او بیا په خیبر پښتونخوا کې هم د اوټو چولو او په پروسس شروع شوی دی. په قومي اسمبلی کې هم اوټونه چول شوي دي، دغه شان په بلوچستان او سند. کوم خبره چې تاسو کا نو په سند سینټ کې چې ټول شمیرې وي د دین مخکې نو 104 غړي وي، خو بیا 250 دیزل د مارچ په میاشت کې به ریټایر شي. په دې کې 104 قبالي پخوانی قبالي سیمو سره تعلق لري، نو هغه سیټونه خو بیا نه فیل کیږي. خو بیا د 48 چوکو لپاره ټاکنې کیدونکې چې یولس پکې د پنجاب نه بغیر مقابله پاس شي، دغه شان په خیبر پښتونخوا او بلوچستان سمبلی نه به 12 وي او د سند سمبلی نه به 11 وي. په خیبر پښتونخوا کې هم ده کې اوه د جنرل سیټ یا د عمومي چوکو لپاره دوه د ټکنوکریټس او دوه د زنانو محسوس سیټونه دي او یو د لګتیانو. دغه شان په بلوچستان کې هم دغه دي. نو دا د خیبر پښتونخوا سمبلی والي سره خبر وکړم چې 145 د دې سمبلی د غړو شمیره ده. نو دغه ټول به نن دغه اوټونه اچوي چې زیات تر پکې د حکومت ګوند پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لري. د دغه شمیره اوایم چې په خیبر پښتونخوا کې د پاټو یا سیټ پوزیشن دی، نو څنګه چې ما وویل د پاکستان تحریک انصاف 104 نوی شمیره ده. دغه شان دي سره بلوچستان عوامي پارټي هغوی 104 غړي دي او یو آزاد هم ورسره کیدی شي. نو دوی 104 شمیره ده د مخالفو ګوندونو 104 پکې د جمعیت علما اسلام 15 دي، د عوامي نیشنل پارټي 12، د پاکستان مسلم لیگ 5، د پاکستان پیپل پارټي 6 او د جماعت اسلامي 3. دا اپوزیشن غوندونو چې کوم د پاکستان دیموکراتیک موومنت د لاندې کوم متفقہ امیدواران راوستي، نو دوی دغه ویل دي چې دوی به لکه د جنرل سیټ لپاره د عوامي نیشنل پارټي دی، د پاکستان مسلم لیگ نون او بیا د جمعیت علما اسلام دغه شان د ټکنوکریټ لپاره د پیپلز پارټي فرحت الله بابر دی، د زنانو لپاره د جماعت اسلامي عنایت دی جمع ده، او بیا د مخالف کې پاکستان تحریک انصاف د عمومي چوکو لپاره 15 کسان چې په کې شګلی فراز، محسن عزیز، لیاقت ترکی او دغه شامل دي. بیا د محسوس چوکو لپاره د ټکنوکریټ لپاره دي دوست محمد محسود او همایون دي، او بیا د زنانو لپاره هم ثانیا نشتر چې مخکنی سینیټر وه او فلکناز چترال. نو دا خو په خیبر پښتونخوا کې دغه دي. یا په بلوچستان کې به لکه دغه ټول غړو چې دي 15 شمیره ده صوبایي سمبلی د غړو، نو هلته دا ویل کېږي چې نیم په نیمه به راشي. لکه دې نه مخکې حکومتي ګوند تحریک انصاف یا کوم بلوچستان عوامي پارټي د هغوی دغه افر هم کړی چې شپږ سینیټران باید اپوزیشن ته ورکړي، خو هلته هغه افر نه راشي نو ټاکنې به کېږي. په سند اسمبلی کې بیا حالات مختلف دي. هلته ځینې د پاکستان تحریک انصاف غړي په سرګند ویلي دي، درې کسانو چې هغوی ویي چې مونږ به خپل اوټ مخالفو ګوندونو ته ځکه ورکوو چې د دوی په خوښه کنډیډیټ نه دي راوستل شوي، او دوی دغه تورونه لګوي چې پاکستان تحریک انصاف چې کوم غړي په سند کې دي نو هغوی پیسې ورکړي او دغه ټکټونه ترلاسه کړي دي. دا به هم ووایم چې په سند اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر د پی ټی آی عادل شیخ هغه په هسپتال کې دي، او دغه راپورونه پاکستانی میډیا ښودل کېږي چې هغه وایي چې ما دې اسمبلی ته ورسول شي، هغه ته اوسه پورې زیاده نده رسیده لیل در طول ناد در چش مقادله کی بی اغا با قومی سمده کی بی با قومی سمده کی در طول غلوش میرا دریس و او یو سل ویختا چی پا که در پاکستان تحریک انصاف یو سل او پنزه او پنزوز سی او دغشان در دی طولش میرا چی تم الیتی گندین و سردین و یو سل او اتا پیارا دی تو مقابلہ کی اپوزیشن یو سے بس پیتے متعدد کے لکا مقابلہ دا یوسف رضا گیلانی او عبدالحفیظ شیخ کے موجودہ دا خزانی وزیر ہم دے دارشان یوسف رضا گیلانی پخوانی وزیر اعظم پاتی شریر دا پاکستان ردی پرمنس کے دلچسپ مقابلہ بدل گئی کہ کم یو امیدوار ہم نی متنا لکن دریسا او یو سلویخ غری دی تو پدی که دی زیاد اوتونه واغشته چه کم یو تقریبا دی پا نیمه اوت واغشته نو پاوچو دری و پا خپل تویت که دا دعوه کرده چه دی یو سره و تیا شمیره دا غیره دی نو دی بخواه مخواه اوتونه آلی او دی دا دعوه کرده چه زیاد اوتونه بالی دی پا مقابله که دا پوزیشن شمیره چه دا نو آغا یو سره شمیره سینگه چه ماوی خو پدی که دا ول کیږي چې ځینې د پاکستان تحریک انصاف غړي هغه د خپل ګوند نه خفق کاری او دا هم ول کیږي چې ځینې اوتونه ضایع شو یا مسترد شو دا هغه فایده به بیا اپوزیشن کوي.
صحیح سمه ده. ډیر مننه خالد خان زموږ سره تازه معلومات شریکولو. ژوندۍ اوسئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په پاکستان کې نن د صوبای او قومي اسمبلی غړي د راتلونکو شپږو کلونو لپاره د سینټ غړي ټاکي. د سینټ لا ته څلور چوکۍ څخه د پنجاب ولس چوکۍ وار له مخه فیصله شوي، خو پر پاته اووه دېرش به نن ټاکنې ترسره کیږي. خو تر ټولو سخته مقابله د اسلام آباد پر یوه چوکۍ ده. پر دې چوکۍ د اپوزیشن لخوا یوسف رضا ګیلانی او د حکومت له لوري د خزانې وزیر حافظ شیخ امیدواران دي. خو ولې د پاکستان ټول سیاست پر همدغه یوه چوکۍ راڅرخي؟ عبدالحکا کړ له کارپوهان سره خبرې کړي او دا راپور یې برابر کړی دی.
د پاکستان په سینټ کې د سینیټرانو شمیر یو سل څلور دی چې پکې هر شپږ کال وروسته نیم ریټایر کیږي او پر ځای یې نور ټاکل کیږي. تیر ځل په 2013 کال کې ټاکنې شوې وې، خو د هغه مهال په مقابله کې دا ځل اپوزیشن او حکومت پوره پوره زور لګوي چې زیاتې چوکۍ وګټي. د حکومت او اپوزیشن تر ټولو زیات سیاست د اسلام آباد په ادبو کې پر یوه چوکۍ راڅرخي. پر دې چوکۍ د پاکستان پیپلز پارټۍ سره تعلق لرونکی یوسف رضا ګیلانی امیدوار دی چې د اپوزیشن ملاتړ هم ورته ترلاسه دی او د هغه په مقابله کې د پاکستان د خزانه وزیر حافظ شیخ دی. د دې چوکۍ ګټلو آن دومره اهمیت پیدا کړی چې د پیپلز ګوند شریک چیرمین آصف علي زرداری په ځانګړې توګه اسلام آباد ته رسیدلی او د هیواد وزیر اعظم عمران خان بیا د دې چوکۍ ګټلو لپاره د وزیر اعظم په توګه خپل ټول کارونه ځنډولي دي او لګیا دی د قومي اسمبلی غړي کانی کړي چې حافظ شیخ ته ووټ ورکړي. خو پوښتنه دا ده چې اخر ولې د اسلام آباد د دې یوازینۍ چوکۍ د ګټلو لپاره ټول اپوزیشن او وزیر اعظم عمران خان دومره زیاتې هلې ځلې کوي؟ په اسلام آباد کې څېړونکی مرتضی سولنګی وجه داسې په ګوته کوي.
اور اس حوالے سے بھی اہمیت ہے کہ اگر یوسف رضا گیلانی
پدی حوالہ ہم اہمیت لری چې کچھری یوسف رضا گیلانی دا چوکی گٹی نو په علامتی توګه د عمران خان حکومت ختم دی. اسلام آباد دی چوکی حلقہ انتخاب قومی اسمبلی دا او کردی اسمبلی اکثریت د عمران خان خلاف د گیلانی د گټلو په حق کې فیصله کوي. ندی معنا دا شو چې عمران خان په قومی اسمبلی اعتماد دلل دی او هغه باید په اخلاقی توګه بیا د اعتماد ووټ ترلاسه کړي. نو ځکه ردی چوکۍ اهمیت زیات شوی دی،
دوباره اعتماد کا ووټ لینا چاہیے، اس وجہ سے اس کی اہمیت بڑھ گئی.
یوسف رضا گیلانی د پاکستان پیپلز پارٹی یو مهم مشر دی او د دې هیواد پخوانی وزیر اعظم پاتې شوی دی. هغه ته د یو داسې سیاستوال په سترګه کتل کیږي چې د هر ګوند مشرانې قدر کوي. نو ځکه ځینې کارپوهان وایي چې آصف علي زرداری هغه د سینټ لپاره امیدوار کړ. خو د خبریال او څېړونکي اویس توحید په خبره د ښاغلي ګیلانی په مقابله کې د پاکستان د خزانه وزیر حافظ شیخ دی چې هغه ته هم د په خبره د طاقتور قوتونو ملاتړ ترلاسه دی.
عمران خان صاحب کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک بڑا ہی مشکل مرحلہ ہوگا
کہ دابد عمران خان د حکومت او اسٹیبلشمنٹ لپاره سخت وخت وی چې کچیر حافظ شیخ شکست خوري. دا ځکه چې حفیظ شیخ د جنرال مشرف آصف علي زرداري او د عمران خان په کابینو کې پاتې شوی دی. د ده په اړه عمومي خیال دا دی چې دی د آی ایم ایف، ورلد بینک او اسټبلیشمنت په خوښه د هر حکومت برخه وي. نو د ده د شکست مانا به د عمران خان د حکومت او د هغه حکومت ته د چتري ورکوونکو د شکست مانا وي، ځکه خو کارپوهان فکر کوي چې دا ناممکنه ده چې ګواکې ګیلاني به حفیظ شیخ ته شکست ورکړی شي.
بات هوګي کې اگر ګیلاني جو ہے وہ حفیظ شیخ کو شکست دے دے.
خو مرتضی سولنگی د یوسف رضا ګیلاني او حفیظ شیخ مقابله یوازې د عمران خان د حکومت لپاره چیلنج نه غنی، بلکې وای چې دا به د اپوزیشن اتحاد پاکستان ډیموکراټک موومنت مستقبل هم وټاکي.
اگر یوسف رضا ګیلاني جیتته هه تو ایک طرح سے خود حزب اختلاف کے اندر
کچیری یوسف رضا گیلانی یہ گٹھی نو لدے سربا پا اپوزیشن کے دننا دا آصف علی زرداری حقا بیانیا نورا پیاوڑی شی چی وائی ضروری ندا چی مگ لپارلیمانا بہر جگڑا وکڑو، بلکہ مگ دا پارلیمان لاری دا پوز و حکومت دے گرد نظام تھا ماتی ورکولی شو. خو کدا کوشش ناکامه کیږي نو اپوزیشن کې با خو کدا کوشش ناکامه کیږي نو په اپوزیشن کې بعد د نواز شریف بیانیا مضبوط شي چې د پوز او حکومت دا نظام د پارلمان لاري نشي ختمې دي، بلکې له بهر به یې رنگوو، یعنی د سړکونو لاري به یې ختموو.
دا سکتا اس کو باہر سے دھکا دینا پڑے گا، یعنی سڑک کا استعمال کرنا ہوگا.
د اسلام آباد د دې یوازینې چوکۍ له ارزښت پرته خپل د نننیو ټاکنو اهمیت دا هم دی چې شایي واکمن طریقې انصاف او اتحادیانې په سینټ کې اکثریت ترلاسه کړي.
عبدالحی کاکړو چې د پاکستان د سینټ د انتخاباتو په لړ کې نن د اسلام آباد پر چوکۍ چې د یوسف رضا ګیلانی او حفیظ شیخ ترمنځ باندې مقابله ده، په غاړه تاسو ته راپور اوروي. د پاکستان سینټ په سلسلور چوکیو کې د پاکستان سلور واړه صوبې پنجاب، سندھ، خیبر پښتونخوا، بلوچستان مساوي نمائندګي لري، بلخوا پخوانی فاټا، اتا او اسلام آباد سلور چوکی لري. خو چونکې فاټا اوس په خیبر پښتونخوا کې زم کړل سو، نو د فاټا سلور چوکی اوس په 2020 کال کې اوس وزل سو او د سینټ د ټولو غړو شمیر یو سل ته راټیټ سو، او په 2023 کال کې به د فاټا غ پاتې چوکۍ هم وسوځل سي، او دا ډول به د پاکستان د سینټ د ټولو غړو شمیر شپږ نوي سي. په سینټ کې هر صبح څوارلس عامي چوکۍ، څلور د پوهانو یا عالمانو، څلور د ښځو او یو د مذهبي اقلیتونو لپاره ځانګړي چوکۍ لري چې شمیر یې درویشت رسیږي. یعنی هر صبح په سینټ کې درویشت چوکۍ یا مساوي استازیتوب لري. په اسلام آباد دوی عامي چوکۍ، یوه د پوهانو یا عالمانو او یوه د ښځو لپاره ځانګړي چوکۍ لري چې شمیر یې ټوله څلور ته رسیږي. د نورو سینیټرانو برعکس، اسلام آباد سینیټران له دې ځایه د منتخب شوو قومي اسمبلۍ د غړو لخوا انتخابیږي، خو د نورو سینیټرانو انتخاب بیا د صوبې اسمبلۍ غړي کوي. لکه څنګه چې وارلن په پاکستان کې د سینټ لا ته څلوېښت خالصو چوکیو څخه پر اووه دېرش چوکیو ټاکنې کیږي. د دې ټاکنو د اهمیت او پایلو په اړه په میډیا کې تاوده بحثونه روان دي. یو شمېر شنونکي دا ټاکنې د سیاسي بدلون علامت بولي، خو نور بیا وایي چې دا د معمول عمل دی او ډېرې تمې ترې نسي کېدای. داود خټک دې لیکنو او شنون ته کتنه کړې او دا راپور یې پرې جوړ کړی دی.
نن د سینټ د اته څلوېښت څوکیو لپاره انتخابات کیږي. په دې حق لا د دوهم مارچ انګریزي او اردو ژبې په اخبارونو کې بیلابیلې تجزیې ورکړل شوې دي. که ځینې شنونکي د خفیا او سرګند ووټ اچونې په اړه د سپریم کورټ او الیکشن کمیشن تازه فیصلو ته اهمیت ورکوي، نو یو شمېر نورو بیا د خفیا ایجنسیو د لاسوهنې په اړه لیکنې کړې دي. خو په دې کې تر ټولو مهمه خبره د اسلام آباد په یو سیټ د پخواني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او دا وخت د خزانې د وزیر حفیظ شیخ ترمنز مقابله ده. یوسف رضا ګیلانی د پیپلز پارټي او پاکستان ډیموکراټیک موومنت مشترکه امیدوار دی، او حفیظ شیخ د حکومتي ګوند تحریک انصاف. د قومي اسمبلی د غړیو شمیر 322 دی. په دې کې شاوخوا یو سل اتیا د تحریک انصاف او اتحادیانو دي او باقی د اپوزیشن. په دې حساب په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف غړي په اکثریت کې دي، خو شنون کې وایي چې په سینټ انتخاباتو کې دا ممکنه ده چې د یو ګوند غړي مخالف ګوند ته رای ورکړي، او د دې لاملونه د خپل ګوند نه خفګان، د بل ګوند د امیدوار سره همدردی، دوستی یا خپلوي، او یا هم د یوې خوانه د پیسو لالچ کې دي. که څه هم په پاکستان کې د سینیټ انتخابات سنوي خبره نه ده، او چونکې د سینیټ په وټونو کې د عام اولس نیغ په نیغه کردار نه وي، نو دا د عامو ټاکنو برخلاف په خاموشۍ ترسره کیږي. خداوار حالات بدل ښکاري، او په دې معامله په قومي اسمبلی، سپریم کورټ، الیکشن کمیشن ترڅنګ په میډیا کې هم په زور او شور سره بحثونه وشول. شنونکي هم د انتخاباتو پایلو ته مختلف تعبیرونه ورکوي. په بی بی سی اردو ویبپاڼه خبریاله اسما شیرازی لیکي چې د پټو رایو په حق کې د سپریم کورټ د فیصلې وروسته په اسلام آباد کې سیاسي الغاو تلغاو زیات شوه. د اسما شیرازی په وینا د اپوزیشن ګوندونه خوشحال دي. اسما شیرازی په مانیخیز انداز کې لیکي چې موسم په بدلېدو دی، او د موسمیاتو محکمه هم شاید محکمې ته اندازه شوی چې که د دریاب په وړاندې نور د بند تړلو کوشش وشي، نو کېدای شي چې د سیلاب مخه نیول ګران شي. د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه کې عارفه نور لیکي چې که اپوزیشن ګوندونه د سینیټ د اسلام آباد سیټ وګټي، نو دا به د ادارو د غیر جانبداری ثبوت وي. دلته د ادارو نه مراد د ملک خفیه ادارې اخستل کیږي. د عارفه نور په وینا د اسلام آباد د سیټ ګټه اپوزیشن ته دا حوصله ورکول شي چې په پنجاب یا په مرکز کې د حکومت ضد عدم اعتماد تحریک وړاندې کړي. په جنگ اخبار کې شنون کې او خبریال سهیل وړایچ بیالی کې چې له حالاتو دا نبري خي چې کوم نوې بدلون را روان دي، د دې په وینا خلک فکر کوي چې حکومت به اوبایلی او د وزیر اعظم عمران خان په ضد به د عدم اعتماد تحریک وړاندې کړل شي، خو په ظاهره داسې نه ښکاري. نه خو د ملک حالات دې لپاره سازگار دي، او نه په پټه داسې کوم آثار په نظر راځي. د انګریزي ژبې دی نیوز ورځپاڼې د دوهم مارچ په اداریه کې راغلی چې د سینیټ انتخاباتو کې د جدید ټکنالوژۍ د استعمال خبرې کیږي، چې دا شانتري سرګند شي چې چا ته وټ ورکړي. خو د ورځپاڼې په لیکنه کدا سي اوشي، نو د خفیه رائے اچونې اغه ټول مقصد به تر پوښتنې لاندې راشي. د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د دوهم مارچ د سر خبر د حکومت او اپوزیشن ګوندونو د غړیو ترمنځ جنگ جګړه ده. په خبر کې راغلي چې د تحریک انصاف غړي د خپل ګوند د اغه غړي د اسمبلی نه د ځان سره پوړلو کې کامیاب شول، چې یو ورځ وړاندې اعلان کړی وو چې د سینیټ په الیکشن کې به تحریک انصاف ته ووټ نه ورکوي. د دې غړي نوم کریم بخش ګبول خودل شوی. نوموړی په 2013 کې د تحریک انصاف په ټیکټ د سین اسمبلی غړی منتخب شوی وو. په مشرق ورځپاڼه کې ماریا میمن لیکي چې دا وار یو خبره واضحه ده، او هغه دا چې د ناصرګند قوتونو او خلایي مخلوق لخوا په انتخاباتو کې د مداخلت اشاره نه تسترګو کیږي. د دې مطلب دا چې میدان خلاص دی، او روایتي سیاستدانانو ته په آزاد مټ د لوبې موقع برابره ده. په ایکسپریس ورځپاڼه کې خبریال او کالم نگار نصرت جاوید لیکي حکومت ته نو په کار چې د سرګندو رایو لپاره یې په سپریم کورټ کې ریفرنس دایر کړی وي، او که په ملک کې د آئین سلک قدر احترام هم پاتې وي، نو په کار وچ د دې ریفرنس دایر کولو په سر اپوزیشن ګوندونو په پارلیمان کې د صدر مملکت عارف الوی په ضد د مواخذې تحریک وړاندې کړی وي.
د مشال راډیوې مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمې
چې دور بل د پیچو خمد سرنا پرې وتما د زندګۍ د زیرو بم د سرنا پری وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړو وروټ سوات ما په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
د هرس په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري. اوس زو د افغانستان د ننګرهار پر لور د افغان ولسمشر دفتر وایي په ننګرهار کې پر رسنیو خبریالانو د پرونی حملو په اړه جدي څېړنه کیږي. د ننګرهار امنیت قمندان بیا ویلي چې د حملو یو مهم پلان جوړونکی نیولې چې د په وینا د وسلوالو طالبانو غړي دي. بلخوا ملګري ملتونو اروپایي ټولنې په افغانستان کې د امریکا سفارت او د خبریالانو ټولنو د خبریدونو په کلکه غندنه او د عاملینو د نیولو غوښتنه کړې چې په دوو جلا جلا پیښو کې ناڅرګند وسلوالو د انعکاس په نوم د یو شخصي ټلویزیون درې زده کارکوونکي په ډزو وژلي. په دې اړه نور حال سالم احمد سالی راکوي.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د انعکاس راډیو ټلویزیون د دریو کارکوونکو د وژنې د عاملانو د موندلو لپاره امنیتي ارګانونو ته جدي سپارښتنه سوې ده. نامعلومو وسلوالو پرون تر غرمې وروسته په جلال آباد کې په دوو حملو کې د انعکاس راډیو ټلویزیون درې کارکوونکي مرسل حبیبي، سعدیه او شاهناز ووژلې. چارواکي وایي په پیښه کې دوی نورې ښځې چې کومه دنده یې نه درلوده ټپیانې سوې دي. د جمهوری ریاست مرستیال بیان د واخان مینپال پرون ازادي رادیو ته د تحقیقاتو د پیل په باب وویل:
جمهور رئیس غنی اړوند اور قانون ته د یادې پیښه د ملیونو د پیژندنې او مجازاتو د لارښوونې ترڅنګ د شهیدانو کورنۍ ته د خپلې خواخوږۍ او دردۍ ژور مراتب څرګندوي.
خدای سي ښکاري چې د خواخوږۍ او همدردۍ دغه مراتبو د انعکاس راډیو ټلویزیون د وژل سوي کارکونکو د کورونیو د غړو ویر کم کړي نه دی. روشان د وژل سوي سادیه ورور دی. هغه په جلال آباد کې رسنیو ته وویل تر ډیره کشفي او امنیتي ارګانونه ملامت دي.
دا خو واضح خبره ده چې امنیتي ځواکونه دي او دغه استخباراتي او کشفي ارګانونه دي چې ورور په اساسه کې موظف دوی خپل چاینه او بانډار کې نو دي خپل وظیفه سره په صحیح توګه نه رسي سره ده.
خود ننګرهار امنیه قمندان پاسوال جمعګل همت پرون تر پیښې وروسته د پرونیو غبرګو حملو د عمده عامل د نیولو خبره وکړه.
مهم توریس ته د ډلې رابرې کول د خاري بسیط په نوم هم دا اوس کې ورته رسول دي. یو رکشې سره او یو خفقون ته فلچې سره ته طالبانو په ډلې پر اړه لري او پاکستان کې روزل شوی دي.
د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد د ټویټر په یو لنډکي پیغام کې ویلي په ننګرهار کې پر شیزینه خبریالانو پرونی حمله د دوی د وسلوالو کار نه دی. د انعکاس راډیو ټلویزیون رئیس انجینیر زلمی لطیفی خبرلانو ته وویل چې رسنیو ته په ټوله کې سخت ګواښونه متوجه دي.
ډیر زیات خواشینه ما مرسل حبیبي، سعدیه او شاهناز زمونږ د دوبلی د بخش ډیر تکړه او ورزیده کارمندان وي په دوه جدا جدا پیښو کې دوی خپل ژوند له لاسه ورکړ. تهدید په مجموع کې دی، داسې مشخص مونږ ته افراد او اشخاص په ګوته شوي نه دي.
تر دې مخکې د دسمبر میاشتې پر لسمه د انعکاس راډیو ټلویزیون د بلې خبریالې ملالی میوند د وژنې مسؤلیت داعش ډلې منلی و. په ټوله کې له نومبر میاشت راهیسې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی تر څنګ د تلو ټلویزیون پخوانی ویان یماسی واش په غزنی کې خبریال او د خبریالانو د ټولنې مشر رحمت الله نیکزاد، په غور ولایت کې خبریال بسم الله عادل، په بغلان کې د خبریالانو د ټولنې پخوانی مشر خلیل نرمګو په بیلابیلو پیښو کې وژل سوي دي. دغه راز چارواکي وایي د خورشید ټلویزیون د پخوانی مشر محمد رفی صدیقی او د آریانا ټلویزیون د ویندوی فردین امینی قتلونه جنایي اړخ لري. په جلال آباد کې پرونی حمله د ګڼو سیاستوالو او سازمانونو عکس العملونه پاره ولیدي. د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله په یو اعلامیه کې ویلي تروریستان او د افغانستان دشمنان نسی کولای چې د ژورنالیستانو او بیګونه افغانانو په وژلو سره خپلو شومو مخو ته ورسیږي. د بشري حقونو خپلواک کمیسون پرون ویل چې دغه وژنو ثابته کړه چې په افغانستان کې د بیان ازادي له تهدید سره مخامخ ده. بلخوا د نای یا د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې اجرایه مشر مجیب خلوتګر ازادي راډیو ته وویل
دا قضیه متاسفانه خبریالانو د پاره او همدارنګ په ځانګړي توګه خزینه خبریالانو د پاره د ویر فضا ایجادوي. دا یو حقیقت هم ښکاري چې افغانستان د خبریالانو د پاره په ځانګړي توګه د خزینه خبریالانو د پاره یو خطرناک ځای ده.
بلخوا د ژورنالیستانو د دفاع کمیټې مسؤل عبدالمجید هاشمی پر دولت د انتقاد په ډول وویل
ژورنالیستانو دفاع کمیټه دغه کړنه په سختو ټکو غندي. افغان دولت د رسنیو ژورنالیستانو په امنیت ټینګولو کې بشپړ ناکام بولي.
د پیښې په تړاو د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په ټویټر کې لیکلي چې ملګري ملتونه د دغو وحشیانه وژنو د چټکې، شفافې او بې پرې څېړنو غوښتونکي دي. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي استیفانو پونتیکور وویل چې په جلال آباد کې د افغان رسنیو د دریو کارکونکو وژنې سره لوی غمیزه رامنځته شوه. ډیری هغه مېرمنې په نشه کې چې په رسنیو کې کار کوي. دغه ورځ په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت له حکومت غوښتنه کړې چې د مطبوعاتو د ازادۍ دفاع وکړي او خبریالان خوندي کړي. سفارت د پرونی حملې له عاملانو سره د حساب کتاب غوښتنه کړې ده.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
زمشاق لمشال ریڈیو سخ اوری دا سہار لسنمی بجے سوی دا مهم خبرنو لندس تغاجونی سی په پاکستان کې نن د سینټ لپاره انتخابات کیږي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن په وینا په دې لړ کې د رایو اچول بهیر د سهار له 9 بجو پیل شوی چې د مازیګر تر 15 بجو پورې به دوام وکړي. دا ځل د سینټ په 43 خالصو چوکیو کې د پنجاب پر 11 چوکیو کاندیدان وار لمخه بلا مقابله منتخب شوی دي. خو د سند 11 او د خیبر پښتونخوا بلوچستان د 12 چوکیو لپاره ولاړو کاندیدان ته نن د دوغو درو وارډ سوی اسمبلی غړي رای ورکوي. بلخوا د اسلام آباد د 2 چوکیو لپاره د کامیاب اسمبلی غړي هم خپل رای کاروي. د خبر په مومند کې نڅرګند واستوال د ځلې انتظامی د دفتر محرر عبدالحمید وژلې دي. د مومند پولیس په وینا عبدالحمید پر مازیګر د لکړو تحصیل څخه خپل کور ته روان و چې په دانشکول سیمه کې موټر سایکل سپرو کسانو ډز باندې وکړ او نوموړی ځای پر ځای وواژه. په ننګرهار کې پرون د انعکاس رادیو ټلویزیون د درو سنخه کارکونکو تر وژل کېدو وروسته د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویلي چې د بیان ازادي له تهدید سره مخامخ ده. دغه کمیسیون په یو لړ ټویټونو کې له حکومت د دا ډول بریدونو د عاملانو د پیژندلو او مجازاتو غوښتنه کړې ده. بلخوا د افغان ولسمشر دفتر وایي د پرنیو بریدونو جدي څېړنه کوي. د بیپل خبریالانو نړیوالې ادارې په جرمني کې د سعودي عربستان د ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان د سعودي د نور چارواک پر ضد جنایي شکایت ثبت کړی دی. دغه ادارې دغه سعودي چارواک تورن کړی چې په 2013 کال کې په استنبول کې د خبریال جمال خاشوکجی په وژنې سره بشریت ضد جنایتونه کړی دي. شاهزاده محمد بن سلمان د خاشوکجی په وژنې کې هر ډول لاس لرل رد کړی دی. او د پاکستان شپږم سوپر لیگ کرکټ سیالیو په 12 لوبو کې پر ماښام اسلام آباد یونایټیډ کوټا ګلیډیټرز ته ماتې ورکړې ده. نن به کراچی کینګز د پېښور زلمی او کوټا ګلیډیټرز به له ملتان سلطان سره لوبه کوي. خبرونه مل مشال اډیوس خبرې له استاد سپام د ونیز خبرونې روغتیا او درملنې پر لور راګرځوم. پر روغتیا او درملنې خبرونه کې د غوښ پر صحت او د اورېدو هیڅ پر موضوع له دوه ډاکټرانو سره ژغېدلی یو. په خبرونه کې اوري چې غوښ څنګه کار کوي او مېندې او پلرونه څنګه کولای شي چې په ماشوموالي کې د خپل بچیو د سماعت هیڅ معلوم کړي. له دې علاوه د سماعت هیڅ پر کمزوري او علاج هم ژغېدلی یو. د روغتیا او درملنې خبرونې کوربه پامیر ساحل دی. د خبرونه تاسو پرون په ژوندۍ بڼه اورېدلې ده. وبخښئ د دوشنبې په ورځ په ژوندۍ بڼه دلې دا او نن یې تاسو ته په تکراری بڼه خبرو.
روغتیا او درملنه
په روغتیا او درملنه خبرونه کې مزه پامیر ساحل هر کله کوم اوریدونکو نن په خبرونه کې د غوګونو او اوریدو هیڅ پاړه معلومات ترکو. د روغتیا نړیوال سازمان WHO هر کال د مارچ پر دریمه دا اوریدو هیڅ ارزښت پاړه د آگاهی په مخه دا ورځ لمانځي. د سازمان په وینا لدې لاري غواړي چې خلک د سماعت د هیڅ پر ارزښت پوه شي او د کڼېدو یا د سماعت د هیڅ د خرابېدو لستونزو ځان وساتي. دا سازمان هر کال د دې ورځې په مناسبت په جنیوا کې غونډه هم جوړوي. سږ کال د دې ورځې په مناسبت د WHO ناره د اورېدو هیڅ ته د پام کولو او د خپل غوږونو د معاینې او د کمزوري سماعت علاج کولو ته ځانګړې شوې. د روغتیا نړیوال سازمان وایي خلک باید د ژوند په هر پړاو کې د سماعت یا اورېدو هیڅ وساتي او د غوګونو له ټولو ناروغیو څخه ځان وژغوري. روغتیا پالان وایي که پر وخت د غوګونو علاج وشي نو خلک کولی شي چې له تلپاتې ستونزو ځان وساتي. دوی وایي چې هغه خلک چې د سماعت د حس کمزوري کېدو له خطر سره مخامخ وي باید هر وخت خپل معاینه وکړي. نن په خبرونه کې پر دې موضوع نور غږیږو. دا به واوري چې غوږ او د اورېدو حس ولې مهم دی او د دې خرابېدل یا کمزوري کېدل څه مشکلات پیدا کولی شي. له دې علاوه پر دې هم غږیږو چې له پیدایښت سره سم میندې او پلرونه څنګه کولی شي چې د ماشوم د سماعت حس معلوم کړي. له زیږون سره سم که ځینې ماشومان نشي اورېدی نو د هغوی علاج کېدی شي او که څنګه. همداراز د موبایل فون هیډفونونو استعمال په غوږونو او سماعت څه اغېز لري. له دې علاوه هغه خلک چې په بازارونو یا کارخانو کې کار کوي او د شور په ماحول کې زیات وخت تیریږي هغوی څنګه د غوږونو صحت ښه ساتلی شي. دا او نورې پوښتنې په نننۍ خپرونه کې له ډاکټر محب الله مشواڼي او ډاکټر کاشف علي شاه سره څېړو. ډاکټر محب الله مشواڼي د غوږ پوزې او مرۍ د ناروغیو پوه دی. د لاهور په کینګ ایډورډ طبي پوهنتون کې تخصص کړی دی او همالته استاد پاتې شوی. نوموړی اوس په اسلام آباد کې په ایچ بی ایس میډیکل کالج کې سینیئر رجسټرار دی او په راولپنډي کې په الایډ ای این ټی هسپتال کې کلینک لري. کاشف علي شاه د اسلام آباد له النفیس میډیکل کالج څخه په آرډیالوژي یا سماعت پوهنه کې ګریجویشن کړی دی او د امریکا د آرډیالوژي اکاډمۍ او د برتانیا د آرډیالوژي د سوسایټي غړی دی. ډاکټر شاه په اسلام آباد کې په جی ایم ټی شخصي مرکز کې کار کوي. تاسو هلته ورتللی شئ او مشوره ورڅخه غوښتی شئ. ډاکټر محب مشواڼي صاحب هرکلی درته وایم. ستړي مشئ.
مننه پامیر صاحب. خوشاله آباد اوسئ.
کاشف علي شاه ډاکټر صاحب تاسو ته هم هرکلی وایم. ستړي مشئ. ډاکټر محب مشواڼي صاحب زه اول تاسو ته راځم او زه غواړم چې زموږ اورېدونکي تاسې په دې باندې پوه کړئ چې غوږ د انسان د وجود یا د ځناور د وجود هر غړی چې دی هغه مهم دی. خو غوږ چې دی هغه یوازې د اورېدو کار کوي که نه د دې نور هم ارزښت دی په انساني وجود کې؟
پامیر صاحب کله چې مونږ د انساني حصونو خبره کوو حواس خمسه چې دي لکه څنګه بصارت دی هغه کې او سماعت دی اورېدل دي. د غوږ خو په خپله باندې زمونږ کله د انساني غوږ خبره کوو نو زمونږ کم بیلانس چې دی د ګرځېدو چې فرض مونږ یو ښي طرف ته ټیټېږو چپ طرف ته ټیټېږو دا بیلانس مرکز هم په غوږ کې دی. خو که صرف د سماعت خبره کوو نو سماعت په دې دنیا کې د اوسېدو لپاره ډېر زیات ضروري دی. فرض څوک یو ځای کې جاب کوي وظیفه لري دا هغې دپاره هم اورېدل ضروري دي. که کوم اجتماعي ژوند مونږ تېرو دا هغې دپاره هم ډېر زیات ضروري دي اورېدل. خپل شخصي ژوند کې ډېر زیات ضروري په دې باندې دي لکه فرض یو کس دی هغه په مونږ وایي د ژوند ژغورلو هم یوه ذریعه ده. کوم کس دی هغه په سرک باندې تیریږي او د ګاډي ارن نه اوري نو د هغې ژوند ته خطر وي نو د دې د انسان په ژوند کې ډېر زیات مهم رول دی او د اورېدو او ورسره زمونږ غوږ چې دی هغه بیلانس هم کار کوي. نو زمونږ چې کله بیلانس سنټر خراب وي نو بیا هغه بیلانس هم د انسان نوې ګرځېدلی نه شي.
صحیح ډاکټر صاحب. دا بیلنس چې تاسو یادوئ موږ چې تګ راتګ کوو نو په بدن په توازن باندې په دوو پښو باندې توازن ته اړتیا لري کنه. دا توازن چې دی کدا په غوږ په یو غوږ کې مسله ای په یو غوږ کې کوم ستونزه ای نو دا توازن ورسره خرابېدای شي کنه. دواړو غوږونو کې چې ستونزه ای نو بیا انسان نشي کولای چې تګ راتګ په لار باندې وکړي.
پامیر صاحب دا داسې ده بالکل لکه تله نه وي تله چې وزن پکې نه وي ښودل شي او دواړه طرفونه برابر وي. یا تاسو کله کتلي وي دا کمستریان چې دا کورونه جوړوي د هغو سره همدغه شانې یو اله پرته وي په هغې کې لږ شنې شانې اوبه وي هغو نه هغو هغه بیلنس معلومه یا دغه شانې اوبه ټیوبونه دي په غوږ کې داسې واړه پیپونه دي هغې کې دا اوبه وي. مونږ چې سر یو طرف ته وخوځو مونږ ته هغه احساس راکوي چې مونږ ښې طرف ته سر وخوځېده یا مونږ چپ طرف ته یا څه وخت کې زمونږ خپل وخوږي نو مونږ ته پته ولګي چې مونږ اوس تیندکو خوړو یا نظر ځان زر سنبال کړو. نو که یو غوږ یو طرف هم خرابي هم بیلنس خرابېږي که دواړه وي دواړو سره هم خرابېږي. د دې علاوه د نظر پکې هم رول دی. د دې علاوه د اسپاینل کارډ یا حرامې مغز هم پکې رول دی. پروپرسپشن ورته وي یا د خپلو نه چې مونږ کوم د ځمکې سینسیشن اخلو د هغې پکې هم اهمیت. خو غوږونه خاص چې د ټولو نه زیات مهم دی هغه د غوږونو دا د بیلانس سینټر دی. نو دا چې د یو غوږ هم خرابې د انسان توازن نشي برقرار کېدلی.
سم ده ډاکټر صاحب، اوس به زه تاسو نه دا پوښتنه هم وکم، بیا باغې نو وروسته کاشف علي شاه صاحب ته زور شمه. تاسو که په لنډه توګه او په ساده توګه باندې، دا خو مشکل کار ښکاري، خو که په ساده توګه باندې تاسو زموږ اوریدونکو پوه کړئ غوږ څنګه جوړ شوی دی، جوړښت یې څه دی او کومه برخه یې څه کار کوي؟
پامیر صاحب، د غوږ درې حصې دي. یوه بارنۍ حصه ده، بارنۍ حصه نه بیا موږ چې کله مخامخ وګورو بیا پرده وي، د پردې نه اواخوا چې کومه حصه ده نو هغې ته بیا منځنۍ حصه ده. په منځنۍ حصه کې هوا وي، په هغې کې درې واړه واړه هډوکي دي او د هغې کار دا دی، د بهر نه چې کوم آواز راځي هغه پرده کې ارتعاش پیدا کړي، وایبریشن پیدا کړي، بیا د هډوکو په ذریعه باندې بیا د غوږ منځنۍ حصې له لاشوز، دا منځنۍ حصه چې کومه ده داخلي حصہ. د دې دوه کار دي، یعنی کوم بهرني آوازونه چې دي یا میکانیکل آوازونه چې دي نو هغه بجلی ته کنورټ کوي یا نورولوجیکل کرنٹ ته بدلوي. د غوږ یو داخلي حصہ ده او هغه داخلي حصہ کې بیر بیلانس سنټر هم موجود دی.
صحیح. ډاکټر کاشف علی شاه صاحب، تاسو چې تاسو آرډیولوژي لوستید د سماعت د چارو پوه یاست، نو په غوږ کې دا د منځنۍ برخه چې ډاکټر مشوانی صاحب یاد کړه، دا پرده او دا درې ډوکی او دغه برخه چې دا ستاسو تخصص دی؟
سرجی، زمونږ د سر سره مشوانی صاحب سره چې کوم دی، زمونږ یو ملټی ټیمی مطلب درې څلور قسم موږ کار کوو، لکه څنګه چې دی ویل چې دا وخت درې حصې دي. نو کچرته خرابی په اولنۍ حصہ کې نو پای کې موږ خپل تخصص لرو، او دویمه حصہ کې مثلا مثال په تور باندې کچرته د وخت د پرده چې د دینه شاته وبجم شي، یا دا څنګه چې مشوانی صاحب خپل خبرو کې ویل چې لکه دي کې د نه هډو کې دي یا یو نالې د ټیوب دی، په دې کې څه مسئله نو د دې ټول چې کومه تشخیص کیږي نو هغه موږ کوو، او بیا د علاج لپاره دی بیا دی کو مشوانی صاحب ته دی تا
صحیح. کاشف علی شاہ صاحب، دا ہم رات ہوئے چھ دا اوریدو حص یا دا سماعت حص، ڈاکٹر صاحب مور باندې خبر وکړی، ستاسو په نظر باندې دا څنګه مهم دی او د دې خرابۍ یا ستونزې یا مشکلات چې دي هغه د انسان په ژوند باندې څومره اثرات لري؟
جی سر، د اورېدو حس د انسان لپاره د لیدلو د حس نه ډېر ضروری دی. په دې کې به زه تاسو ته یو زموږ هیلن کلر، تاسو به تفته یو ډېر غټ ساینټسټ او دغه پاتې شوي دي، نو هغه دا هغه د چې کوم دی د غوږونو د هیڅ مسله هم وه او د سترګو د هیڅ مسله ور سره هم وه. هغه داسې خبره کړې وه چې کوم د سترګو هیڅ دی نو دا انسان د چې کوم ګردوبش ماحول د دې نه جدا کوي، او کوم چې د غوږونو هیڅ دی نو دا انسان د دنیا نه جدا کوي، د نورو انسانانو نه جدا کوي. دا دومره زیات ضروری دی که چرته مثال په تور کې یو ماشوم پیدا شي او هغه غوږونه نه، نو هغه بیا غونډمل چې کوم دی نو بیا ګونګه بهرا شي، بیا اشاره کوي، په اشارو باندې کې زبان نشي ډیولپ کولای. نو دا ډېر زیات اهم رول دی. اوس چې موږ پښتو وایو یا بل څه زبان وایو یا بل داسي انګلیش وایو، انګریزي وایو، اردو وایو یا مختلف زبانونه دي، نو دا زمونږ په اورېدو باندې منحصر دي چې موږ خاورو نو خبر وویل وایو، نو چې څو بده موږ سره اورو نو بیا سپیچ موږ چې کوم دی هغه ډیولپ کولای نه شو، بیا موږ سره خبرې یا داسې زبان یا داسې څه لټریچر څه نور داسې څه موږ نه شو زده کولای.
ښه، نو ډېر مهم دی. تاسو دا د ماشومتوب خبره وکړه چې په ماشومتوب کې که غوږونه کار نه کوي، نو زما پوښتنه دویمه بیا هم دا تاسو نه هم دا ده چې داسې کېدی شي کله کله چې ماشوم چې کله پیدا شي کنه، نو د دې څه طریقه تاسو سره شته چې مور او پلار دا معلومه کړي چې دا ماشوم په خپل په کور کې معلومه کړي چې دا ماشوم په غوږونو اوري خصم او کنه اوري د زیږون نه فورن پس، کنه دوی به زی آرډیولوجیست یا ای این ټی ډاکټر ته به زی؟
سرچی، داسې چې تاسو کوم خبره وکړه، نو کم چې بهر ممالک دي، ترقیاتو ممالک دي لکه امریکا شو، انگلینڈ شو، داسی ممالک پدیو کی کو زیادہ تر جی کم معشومان و پیدائش کی نو پا اسپتال کی تن نکی کی. نو هغه دا چې کوم د اسپیتال نه دغه پوری ماشوم کور ته لیږي نه د سوبو چې دغه پوره د باډي چې کوم د پوره د جسم هغه یو تشخیص نه کړي سکرینینګ نه کړي
صحیح
نو بهر ملکونو کې خدا سي چل دي چې گورنمنت نه حکومت د طرف د غون سہولیات مهیا دي عوامو لپاره خو کوم چې زمونږ د پاکستان شو افغانستان شو دسي لو انکم کنټریز شو نو په دې کې به پخپله باندې ساتو چې کوم وچ پخپله باندې به موږ څنګه چې کوم دې لپاره دا د ته وی د کار د چې کوم خپل نوم د دې پیل کې استعمالي کې نو د ډیسټریکشن ټیسټینګ وایي
ها
ډیسټریکشن ټیسټینګ مطلب دا شی دی چې یو ماشوم اوته دی او تاسو چې کوم دې ا ټایم کې خپل را نه یا د سی سشم مطلب دا چې لاس هم د ټک پاس او د لاس نه یا چې کوم دې سلو خیم را واستو هغه چمچ باندې و او هغه غټ आवाज وکړ ماشوم دغه سره را پاسي دا غین علاوه چې کوم دې یا ماشوم په غوږ کې د مور په غوږ او ټایم کې ماشوم او فایخ دی چې د کوم طرف نه تاسو او تاسو आवाज کوئ نو आवाज طرف ته چې کوم دې هډ موومنت کول پکار دي مطلب چې کوم دې هغه سر هغه طرف ته د आवाज هغه طرف ته مړه وهل پکار دي
د پاره صحیح یعنی کزه ماشوم ته د ګوتو نه داسې ټکو باسم د خې خواته نو پکار دی چې ماشوم ک نوې زیګیدلې همې د سترګې راوړې یا مخ راوړې دی خواته
او یا او بالکل سوسو بالکل یا د سترګې ورپې
ها کدا یو کړه معنا دا شو چې د اوري په دی غوګ باندې
بالکل اوري
ها
او دا ګوتو د پړک چې د ګوډو کې د لاسونو نه پړک پاسه وایي
صحیح یعنی چکچکې وهل یا لاسونو پړکول دا ورته وو کې سړې
جی بالکل نو هغه بیا ماشوم د
او کومه خاطر دی چې وکړه مې خاطر بده سر دغه کی اړي پدې کې معیار څه دی لکه اوس د مثال په توګه ک مشوانه سه
bale پامیر صاحب کده دی او ریدونکو لپاره نور هم آسان کو د درې میاشتنې پورې کنه کله چې هم ماشوم پروت وي په ځانګو کې او داسې په کور کې تیز आवाज وي لکه د لاس نه پړکو باسي چکچکو کې او هغه طرف ته ماشوم چې دی هغه طرف ته راویخ شي په هغه باندې الرټ شي کنه نو دا د درې میاشتنې پورې بده دی ته تمنګ کور شپږ میاشتنې چې وي نو په هغه کې دا ماشوم چې وي دا اکثر هغه आवाजونه چې دی بار بار اوریدلې وي لکه د نور مشرانو ورونو خویندو مور پلار هغه پسې مخ اړایي شپږ میاشتنې پورې دا نه لري دې مطلب دا لري اوریدو مسله دا د نه میاشتنې پورې بے تسیوی کی کلا تو تخپل نوم وای کنه لکه فرزن ورته وای کی ماشوم رانه نو ضرورت بابا راغه او هغه د کس طرف ته وګوري صحیح شو یا ورته وای څوک مرته وای کورته څوک مشر راضی د دې نمونه چې هغه په جندل شروع کړی وي چې ورته وای چې مور دره لاغه هغه طرف ته وګوري نو دا نه هم مستنې پر ماشوم کړی دا یو کلنې پر کې ماشوم اولنې امانی اوازونه شروع کړي لکه وی اوبا ډوډۍ داسې الفاظونه شروع کړي یو کلنې پوري او چې یو نیم کال شي نو به ته ماشوم تکله هم وای چې ورشه دا کتاب را واخله یا دا ګیلاس واخله غو ماشوم باغه ساغه خبر باندې پويږي بیا باغه کوي او کله چې ماشوم د دوه کال وي نو هغه تقریبا شلو پورې الفاظ جوړ کړي با امانی الفاظ جوړ کړي وي او په امانی الفاظو کې چې دی نو پاره کې بیا د سیوی لپاره دوه جمله دوه الفاظ جمله پکې ویل کا اوپر کا ډوډۍ راکا چې دا نه ویل کې مطلب دا چې دي کې دا ورې ته سم مشکل شته
ښه دا خو تاسو خو په پړاوونو کې وضاحت وک زه اوس دی بل خاطر اعظم تاسو دواړو ډاکټرانو صاحبانو څو ورځې مخکې په فیسبوک باندې یو ژوندۍ خبرونه هم کړې و په مستاسو د محب مشوانی سره په فیسبوک پاڼه باندې او په هغه کې تاسو د دې سماعت یا د اوریدو په اړه باندې غږیدلی و او تاسو پکې ودا خبره هم کړې و چې ماشومان کله پیدایش سره سم د زیګون سره سم نه اوري غوګونه نه یکار نه کوي سماعت هیڅ نه لري نو د هغه علاج هم شته دی امدا سید تاسو علاج د دې کول شي دا ماشومان چې بالکل ناوري
پامیر سے په زمونږه حواس خمسه کې واحد دا ورته دوه حصہ داسې دي چې دا پیدایشي دي انسان نوی دا بیرته جوړې دي شي
ها
او د دې لپاره دا بمګویل شو په لور سي کاشف رو خبر او کړل چې دا رتي صدې ټول نغټ ایجاد دي او دا غي وجه دا تیر شته او په هغه کې دا چې ماشوم مکمل به ته خبري اوري کاکلر امپلانټیشن ورته وای
کاکلر امپلانټیشن معنا دا دی چې په دې غوږ کې دننه ورته یو څه لګول کیږي، آله لګول کیږي،
بالکل د غوږ پاټوکی کې ورته یو آله لګیږي او د دې هیڅ بیرته راځي. نو د دې لپاره په ټوله دنیا کې څنګه چې کاشي پروډو دې لپاره داسې وي چې څنګه ماشوم پیدا شي د اولنې میاشت کې هغه ته هلته سکرینینګ ټیسټونه کیږي، ټیکاسټیک میشن ورته وي، په هغه کې ګوري چې کوم ماشوم اوریدل صحیح نه وي او دا نرف کار نه کوي، هغه کې بیا نور اډوانس ټیسټونه کیږي او هغه د دې لپاره منتخب کیږي، کینډیډیسی ګوري او بیا د دې په یو کلنۍ نه بعد د اپریشن زر کیږي چې دا ماشوم خبرې واوري، خبرې شروع کی. نو دا هیڅ واقعي دا بیرته بالکل ما داسې ډېر ماشومان ولیدل مکمل خبرې کوي، داسې هم سترې چې هغو خبرې شروع کړي دي یونیورسټۍ نه ګریجویشن وکړو او پیدایشي هغو نه اورېدل. نو دا ایدا شته دی کاکلیر امپلانټیشن
صحیح، یعنی که داسې کسان مګوري وس مهال چې دا غوی ماشومان د پیدایش سره سم د اورېدو له هیڅ محروم پاتې شوی وي، کار نه کوي، نو دوی کولای شي چې تاسو ته درشي، مشوانه سپ تاسو ته او شاه سپ تاسو ته، او تاسو یې ورته تشخیص وکړي او بیا علاج وکړي په اسلام آباد کې په خپلو کلینیکونو کې تاسو کولای شي دا کار.
داګه د پاره هم موږ اوس اپلای کړی دا موږ ورته مخکې په مخکېنی ویډیو کې موږ ټیم ورته خودلې ته مختلف ځینې دي چې د ګورنمنت سره ريجستره دي، ځکه دا اډوانس داګه د کاشف چې دی هغه به د الو په باره کې، ځکه دوی ډېر غټ ارګنایزیشن دی، دوی کوي دا سرجري یعنی مخکې هم کړی دي ډېر ریلیونټ به دوی دغه وي، موږ خو دوی ته صرف ټیم ورته شو، خو د کینډیډیسی کتی شو او کوم ځایونو کې دې شي ریلایبل ټیمونه هغه ته موږ راهنمایي کولی شو.
صحیح، زه به یو بل پوښتنه د کاشف علي شاه صاحب نه وکم، بیا دلته په فیسبوک کې ځینې خلکو پوښتنې راته د غوږونو او د اواز دواړو په باره کې لیکلي دي، نو هغه پوښتنې به زه بیا تاسو ته لوړم، تاسو به بیا ورته جواب ووایئ، خوښه مو ده.
بالکل.
ها ډاکټر شاه صاحب، تاسو راته دا وای دا د آلو خبره چې وکړه مشوانی صاحب، آلی مختلف استعمالې دي شي د غوګونو د پاره، موږ به یو قسم آلی زیاتره لیدلې چې په غوږ کې بخکارې دي، خلکو به چې د چا به سماعت هیڅ کمزور شوی په غوږ کې به هغه آله ښکارېده، هغه ایر پلګ به چې و هغه به پکې ښکارېده، یو بل شی به هم ورسره تړلی و، په دې جامو لاندې به یې اچولی و یا به یې تړلی و، یو څه سلسله په دې کې څومره پرمختګ شوی دی؟ داسې کېدای شي چې زه د مثال په توګه کوڼ یم، غوږ مې هیڅ کار نه کوي او زما د غوږ دننه آله ولګېږي او بهر یې چاته ښکاره نه شي، دې سره هغه دغه د یو قسم ټولنیز احساس هم مل و، کنه خلکو به ویل چې پلانکی سړی نه اوري او ورته غوږ کې آله لګېدلې ده، کنه دا یو قسم ټیبو غوندې کیسه هم وه. نو دا کېدای شي چې داسې آلو په باره کې راته لږ معلومات راکړئ، څه قسم آلې تاسو استعمالوئ، د دې قیمتونه څنګه وي، اپریشنونه په څه ډول باندې کیږي، په څه طریقه لګول کیږي، او ټول عمري که نه لنډمهاله؟
ډېره مننه. دا چې تاسو تپوس وکړو چې لکه داسې الې چې هغه په غوږ کې دننه ولګي، لکه ما ته چې مسله یې چې زه په غوږ کې دننه مشین ولګوم، نو د دې په زړه لږ تاسو ته اول لږ داسې ډیټیل ووایم چې د دې خپل غوږ د دې غوږ د کمزورېدو لږې ډیګریانې دي، چې څومره غوږ چې کم دی، 10% کمزورې دی، 40% کمزورې دی، که نه 50% کمزورې دی، یا دې نه ډېر زیات کمزورې دی، نو بیا دا کوکلیر امپلانټ چې نو تام د دې خپل یو کرایټیریا دی، مطلب یو لیول دی چې دا یې پورې وو کمزورې نه بیا امپلانټیشن کیږي، او دا لوم په کیسه دی نو زه به یم چې لک ډیټیل باندې یو یو تر یو دا چې خوشی نو ډیر بخای، اول به زه سٹارټ وایم چې دا وګ نارمل سمري او بیا کمزوري څنګه راځي، او بیا کمزوري د تر څو پوری کی، نو وګ چې کوم دی د وګ چې کوم پرسنټیج دی کوم پیمانه چې دې لپاره جوړ کړی دی، نو هغه د ماینس 10 نواله د 120 مطلب یو سره شل پوری د زموږ غوږ اورې دی شي.
ها دا دغه د ډیسیبل ورته وي،
ډیسیبل ورته وي، بالکل ډی بی ورته وي. نو بیا د دې ماینس 10 ډی بی نواله 40 ډی بی پوری چې کوم ده، نو 20 ډی بی پوری دا نارملی، ماینس 10 نواله شل پوری دا نارملی 20-25 پوری.
ها
او د 25-25 نواله 40 پوری دا په مایل ډیګری کې راځي، مطلب لږ شان معمولی شان مسله راځي.
ها
او د 40 نه بعد چې کوم ده د 50-50 پوری چې کوم ده بیا درمیاني مسله راځي.
ها
او د 50-50 نواله 50-50 نواله د تقریبا اویا پوری چې کوم ده نو موډریټلی سیویر راځي.
یعنی کزه دادا سی وایما چې یو کس منفی لس ډیسیبل आवाज اوریدای شي نو معنا دا چې غوګونه بالکل سم دي
بالکل
د شل پورې پنځیش پورې مثبت پنځیش ډیسیبل پورې غږ یو کس اوریدای شي او تفکیک دغه توپیر پکې کولای شي د اوازونو مختلف دغه یې کنه باغې کې فرق کولای شي نو معنا دا دی چې غوګونه سم دي که د جمع پنځیش ډیسیبل چې دا پیمانه ده په دې باندې تاسو اوازونه ناپوي کنه نو دا جمع پنځیش نه مثبت پنځیش نه چې تر پنځه پنځه څلوېښت پورې اوري نو او د دې نه ټیټ اواز نه اوري نو معنا دا دی چې معمولی ستونز لري په اوریدو کې
معمولی ستونز لري د سی په
خپل پامیر سه په پدې کې ضروری دار چون کې نن موږ د اوریدو نړیوال ورځ دا نو پدې کې به کرایټیریا دار چې کله څولېخ ډیسیبل نه کله بر وی په غټانو کې هغه نه اوري څولېخ ډیسیبل نه به موږ ویل چې دا هیرینګ امپیرډ دی دا اوریدو معذور دی صحیح او په ماشومانو کې د پنځلس کال پورې چې کوم ماشومان په هغه کې دیس ډیسیبل به موږ معذوری اخلول چې هغه سکولینګ کې وي سکول خبره اوریدل د هغه لپاره ضروری دي نو د دې نه چې زیات د کوم خلکو مسله راځي هغه به موږ ویل شي چې دا اوریدو معذور دي
صحیح خو سطحې چې دي هغه لیولونه چې دي لکه څنګه چې شاه صاحب وویل نو د دغه کم بیا معتدل ماډریټ او سخت او بیا چې د دې نه بالکل زیات شي چې ډېر لوړ غږ نه اوري یو کس نو بیا هغه په دغه کې راځي پروفاونډ یعنی ډېرې اعلی سطحې ستونزه لري صحیح
بالکل
بیا د دې علاجونه په څه طریقه باندې تاسو کوئ
د دې چې کوم ماډریټ یا چې کوم درمیانې یا درمیانې سیوانو دې کې تاسو چې کوم ویل لکه ماده چې مسلې نو زه وکی دنه ولا ماشين لګولې شم تقریبا چې ستونزې تقریبا اویا پورې نو بیا مونږ هغه کې وکی به شي دنه ماشينان د ماشينانو قسمونه وځو د تاسو ته ویل د ماشينانو چې کوم قسمونه یو ته بي ټي ای
یعنی د غوږ دننه لګیږي بهر نخ کړه د غوږ په څټ کې لکه د انسان په دې سر سره لګیږي
او یو دی یو ته ویل باډي وان چې نن تاسو چې لکه په خوانه زمانه کې به ستارو ماشین په باډي کې لګیدلې او هغه څه بتارو لکه څنګه زموږ سره هینډ فری ډایبي کنه یو دا زموږ سره راځي د دې نه بعد زموږ سره بیا راځي آی ټی ای هغه بیا ان د ایر راځي چې هغه په وخت کې دننه لګي
ښه
او دا غي بیا دو قسمونه دی یو ته وی سی ای سی چې هغه بیخي په دې کانال کې د وخت د کم چې کم سورې دی سټارټینګ چې په دې کې بیخي دننه لګي آی ته سی ای سی وی کمپلیټلی ان د کانال او دا غي نه بعد یو بل راځي چې کم نن سبا کې جوړي کی نو ته آی آی سی آی آی سی مطلب دا چې انویزیبل ان د کانال چې په وخت کې بیخي دننه لګي هغه ډېر مشکل څه بیا چې څوک مته بیخي په دې وخت کې دننه ګوري نو له په نظر راځي چې د باندې بیخي پته نه لګي
صحیح او دا نور چې د دوی پته لګیږي څه نه څه
د دې لګ ډیر پته لګي خو چې زموږ اوس ماشاءالله دلته دی پاکستان کې کوم ځکه کې چې مونږ کار کوو دلته خلک چې کوم دین هغه او خيار دی په دې خبره وایي چې دا ماشين د دې سره مونږ اور نو بیا وو لکه پد نه غړي کم چې خلک د سي ډیر زیات چاته معلومات یا سنې او یا د سي لو سوشيو اکونومیک سټېټس کې پاتې کیږي نو هغه بیا لګ د سي فیل کوي چې لکه موږ ته دا مشین ښکارې چې موږ به خلک خبري وکړي یا څه څه خو چې کوم خلک هغه لپاره بیا موږ ټریننګ کوو هغه ټرین کوو چې د مشین نه تاسو وګورئ او اواز راځي نو د دې څه چې کوم له تاسو څه نه چې تاسو په ښکارې او تاسو په بدی ښکارې شي دې باندې بیا موږ مخکې دیو ګایډ کوو ټیک طریقې سره
دلاور خان ننګراري راته لیکلی دی چې د هډفونونو یا د ګوشکو استعمال په غوګونو کې څومره تاوان لري او په دې اړه باندې لګ راته وضاحت وکړي
پامیر صاحب څنګه چې ما تاسو ته مخکې ویل چې په دنیا کې اوس څلور سوه شپږ شپېته میلیونه خلک نه وي او دیش کاله پس به دا تعداد ډېر زیات شي دوه چنده به شي نه سوه میلیونه دا صرف د دې وجې نه چې کریشنل اکټیویټیز یا په تیزه موسیقي اورېدل چې دي نو دا به په دنیا کې زیات شوی دی د دې له وجې نه به کیږي. نو دا غوږونو ته سخت نقصان رسوي. د ضرورت اورېدل دي پکار. کوم وخت ضرورت وي د چالته جاب داسې وظیفې داسې وي چې هغه هیډفون استعمالې پکار. د والیوم کم نه کم وساتي. کوشش دې وکړي هیډفون دې نه استعمالې د هغې په ځای باندې د هغه کمپیوټر یا بل د هغې لاؤډ سیستم چې وي هغه دې استعمال کړي او په کم آواز کې دې استعمالې.
او داسې کارونه چې سړی کوي لکه دا زما په راډیو کې کار دی. موږ تقریبا هیډفونز لګولي, رپورټونه ایډیټ کوو یا خبرونه کوو. دا اوس هم چې تاسو سره لګیا یم غږ می ټیټ ساتلی دی بالکل, لکه دا څنګه چې پاغه پیمانه ده دلته لګیدلې ده. نو دا هغې پاغه د منځ نه نیمایي نه مې کم ساتلی دی. زه تاسو سره خبرې کوم. یا ځینې کسان په کارخانو کې کار کوي, یا ځینې کسان ډرایوران یې ګاډي چلوي, په بازارونو کې کار کوي, دا شور کوي. دا ځان څنګه ښه ساتلی شي چې غوږونه صحتمند څنګه ساتلی شي؟
په دې کې خو پامیر صاحب دا ځینې خبرې چې دي دا په حکومتونو پورې دي, دا دولتي قوانینو سره کیږي. فرضاً د هر چوک په لاهور کې یو سټډي مخکې شوی و, هغه د لاهور د مختلفو چوکونو میرمنټ کړی او د نایز هغه ډیر خطرناک ډیسیبل دی. یعنی زه تاسو ته وایم کوم د کلو خلک دی هغه خاوري, د ښارونو خلک خبرې نه اوري, تیز خبرې کوي ولی چې هغه کوم خلک ورته ناست هغه نه اوري. نو د دې لپاره قوانین ډیر زیات ضروري دي. باید چې قوانین د دې لپاره جوړ شي کارخانو لپاره چې دي په ټوله دنیا کې هغه لپاره اصول دا دي چې شپږ میاشتې بعد هغه د خپلو کارمندانو ټیسټونه کوي او چې کله هم داغې او غوږونه کمزوري شي هغه پاقاعده په خپل امپلایر باندې په خپلې کارخانې والا باندې کیس کوي, د خپلو اورېدو تاوان ته اخلي. نو کې قوانین سخته باندې په کار دا دی چې بېځای شور جوړ نه کړو موږ په هغه ځای.